شپږ بجې سوې. هیله ده چې تاسې به له هغو پروګرامونو چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په ځانګړي ډول له ازادي راډیو خپریږي ګټه اخلئ. یو نوی خبر به ځینې زده کوئ او خوند به ورباندې اخلئ. په خپرونه کې به چې وروستۍ پښتو خبري مجله ده، تر ډېره حده په خبري مسایلو باندې رپورټونه درته لرو. د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې نظر کوو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د کندهار د ملي امنیت چارواکو نن اعلان کړی چې د دې ولایت د لوړ پوړو چارواکو په وژنه کې د لاس درلودو په تور یې یوه ډله نیولې ده. په دې خپرونه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د منځني ختیځ حالاتو ته کتنه وکړو، د عربي نړۍ حالاتو ته، او له لیبیا څخه به تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. خو اول خبرونه لرو. د افغانستان کورنۍ او د نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
لومړی هم په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په کابل کې لسګونو معترضو کاندیدانو او د غوسلګونو پلویانو نن یو ځل بیا لارون وکړ او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ځانګړې محکمې د پریکړې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د پروان ولایت چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې دوه جرمني سیلانیان د سالنګ په غرونو کې لادرکه شوي دي. ناتو نن وویل اوس چې یاغیانو د ترابلس زیاته برخه نیولې، د معمر قذافي د رژیم ړنګېدو ته زیات وخت نه دی پاتې. لومړی هم پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. په کابل کې لسګونو معترضو کاندیدانو او د هغوی سلګونو پلویانو نن یو ځل بیا لارون وکړ او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ځانګړې محکمې د پریکړې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د غولارون کونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون او سفارتونو پر ضد شعارونه ورکړل او د ځانګړې محکمې د هغې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه یې وکړه چې له مخې د ولسي جرګې دوه شپېته غړي له دې جرګې ایستل کېږي او پر ځای یې دوه شپېته تنه نور کاندیدان چې مخکې ناکام اعلان شوي وو دې جرګې ته لار پیدا کوي. دغو معترضو کاندیدانو دغه راز ګواښ وکړ چې که چیرې د ځانګړې محکمې پریکړه عملي نه شي، دوی به د خپلو پلویانو په وسیله امنیتي ستونزو ته هم لمن ووهي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه د انتخاباتو د کمیسیون له وروستۍ پریکړې خپل ملاتړ څرګند کړ. د انتخاباتو کمیسیون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نهه معترض کاندیدان د ولسي جرګې د غړیتوب مستحق دي. په کابل کې د یونما دفتر ویان د نیلاب مبارز ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازی سټیفن دی مستورا د دې پریکړې ملاتړ کوي او په دې باور دی چې هغه به د انتخاباتو روان کړکیچ پای ته ورسوي. معترضو کاندیدانو ملګري ملتونه او لویدي سفارتونه د انتخاباتو په لانجه کې پر مداخلې تورن کړي دي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې دوه جرمني سیلانیان لادرکه شوي دي. د پروان د امنیت قومندان جنرال شیر احمد ملدانی وایي دغه دوه جرمنان د جنوبي سالنګ په غرونو کې ورک شوي او په دې اړه چې دوی به یرغمل شوي وي او کله کومې بلې ستونزې سره مخامخ شوي وي هیڅ معلومات نه لري. نوموړی وایي د دې سیلانیانو د موندلو په هدف نن پراخ عملیات پیل کړي چې پکې له کابله د کورنیو چارو وزارت پولیسو هم برخه اخیستې ده. د افغانستان د وزیرانو شورا ویلي په دې وروستیو کې امنیتي ګواښونه د دې سبب شوي چې یو شمېر ټولګټې پروژې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې تېره ورځ په دې اړه په وزیرانو شورا کې جدي بحثونه وشول. په اعلامیه کې راغلي ناامنیو تر ډېره د سړک جوړونې، د اوبو د بندونو، مخابراتو او قانونو د پروژو پر پروژو منفي اغېز کړی. په اعلامیه کې راغلي په دې غونډه کې ولسمشر کرزي لارښوونه کړې چې د دې پروژو د بشپړولو لپاره باید امنیتي اقدامات پیاوړي شي. ناتو نن وویل اوس چې یاغیانو د ترابلس زیاتره برخې نیولي، د معمر قذافي د رژیم ړنګېدو ته زیات وخت نه دی پاتې. د ناتو ویان ډګروال رولاند لاوي په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
Let's be clearer. Despite the noise that they could be making,
باید واضح وایو له هغه غلمغالونو سره سره چې په ترابلس کې اوریدل کېږي، د معمر قذافي رژیم له خپل قوت لویدل او د ړنګېدو په حال کې دی. زموږ لپاره اوس مسله دا ده چې څه وخت به دا کار کېږي. د ناتو ویان دوول دغه سازمان نه پوهېږي چې قذافي چیرې دی. په عین حال کې د لیبیا یاغیان وایي دوی په ترابلس کې د معمر قذافي د هستوګنځی پر لور چې کلک امنیت نیول شوی وړاندې تګ کوي. یاغیانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې د باب العزیزیه له هستوګنځی پرته چې ویل کېږي قذافي پکې پټ دی، د ترابلس زیاتې برخې یې په خپله ولکه کې راوستې دي. ناتو دغه راز نن تایید کړه چې د هغو ادعاو خلاف چې وایي حکومتي ځواکونو د یاغیانو حملې په شاتم به ویلي د ترابلس اکثره سیمې د یاغیانو په لاس کې دي. د ترابلس ښار د کنټرول په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د امام القذافي زوی سیف الاسلام چې مخکې یاغیانو د نیولو ادعا کړې وه نن سهار راڅرګند شو. سیف الاسلام چې ویل شوی و د یاغیانو لخوا نیول شوی نن په آزادانه ډول په پایتخت ترابلس کې راڅرګند شو. سیف الاسلام چې ویل کېده د خپل پلار ځای ناسته دی ترابلس په هوټل کې چې یو زیات شمېر بهرني خبریالان اوسیږي راښکاره شو او د خپل ځان د نیولو په اړه یې خپاره شوي راپورونه رد کړل. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې نن کارونه په ټپه درېدلي. دا وروسته له هغې چې یو لوی سیاسي ګوند متحده قومي غورځنګ په دې ښار کې په وروستیو ورځو کې د لسګونو کسانو د وژنې په اعتراض کې د احتساب غوښتنه کړې وه. د سوداګرۍ چارې، ښوونځي او دولتي ادارې بندې شوي او د ښار زیاتره اوسېدونکو د دغه 13 میلیون نفوس لرونکي ښار په واټونو کې له ګرځېدو راګرځېدو ډډه کړې ده. پولیسو وویل په کراچۍ کې په تېرو شپږو ورځو کې لږ تر لږه 96 تنه وژل شوي دي. په کراچۍ کې وروستۍ شخړې د اکثریت اردو ژبو او پښتنو مهاجرو ترمنځ له قومي کړکېچونو سره تړاو لري. متحده قومي غورځنګ چې د نننۍ احتساب غوښتنه یې کړې وه د اردو ژبو استازیتوب کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم لخوا پر مخالفانو د تیریو د ادعاو په اړه یوه نړیواله څېړنه پیل کړه. د دغه شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې په 33 مثبتو او 4 مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک تصویب شو چې د یو خپلواک نړیوال کمیسیون لخوا په سوریه کې د بشري حقونو له نړیوال قانون څخه د سرغړونو په اړه د څېړنې غوښتنه کوي. د دغه شورا له 24 غړو څخه 9 د دغه پریکړه لیک په اړه چې اروپایي اتحادیې متحده ایالاتو او عربي هیوادونو یې وړاندیز کړی په رایګیري کې حاضر نه و. د دغه اقدام ضد مخالفانو چې مشري یې چین او روسیه کوله وویل دا پر سیاسي انګیزې ولاړ یو اقدام دی. کیوبا او اکوادور هم دغه پریکړه لیک پر ضد رای ورکړې. د سوریې سفیر فیصل النموی دا یو نامتوازن اقدام وباله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دغه عاجله غونډه د ملګرو ملتونو د پلټونکو لخوا د تېرې اونۍ د هغه راپور له خپرېدو وروسته رابللې چې وایي د مارچ له نیمایي راپه دې خوا چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوي دغه رژیم په پراخ او منظم ډول له بشري حقونو څخه د سرغړونې اعمال ترسره کړي دي. دغه غونډې ته په پرانستون کې وینا کړې ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ناوی پیلی وویل د سوریې د ځواکونو لخوا د مظاهره چانو په 15 میاشتنیو ځپونکو اقداماتو کې له 2200 څخه زیات وګړي وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن په جاپان کې دی چې د روان کال په پیل کې د سونامي وروسته د هیواد بیا رغونې له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړي او هم د امریکا او جاپان پر اړیکو ټینګار وکړي. د جاپان صدر اعظم ناوتو کان له دغه مصیبت وروسته چې د مارچ په 11 رامنځته شو د امریکا د مرستو په خاطر له بایدن څخه مننه وکړه. ټاکل شوی چې بایدن به نن د ورځې په وروستیو کې شمال ختیځ ساحل ته چې سونامي ځپلی ولاړ شي او د سندای ښار په هوایي ډګر کې به چې سونامي زیانمن کړی و او د امریکا د پوځ په مرسته بیرته پرانستل شوی وینا وکړي. د ترکیه پوځ ویل د عراق په شمال کې د وسلوالو کردانو پر اردو د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر سلو پورې وسلوال وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې وویل په دغو شپږ ورځنیو هوایي عملیاتو کې تر 130 څخه زیات اهداف په نښه شوي وو. په بیان کې ویل شوی چې تر اتیا او زیات وسلوال ژوبل شوي دي. ترکیه د تېرې چهارشنبې په ورځ له سرحد اخوا د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK پر اډو دغه عملیات وروسته له هغې پیل کړل چې وسلوالو د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې حملې په ترڅ کې 8 ترکیې عسکر او د یوه کلي ساتونکي وژلي وو. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
پرونه زه فرشته جلالزی، امان الله امیرزی او نور ټول زما ملګری همکاران په ګډه وړاندې کوو. نن د سه شنبې ورځ ده، د سنبلې اوله ده، د روژې مبارکې درویشتمه او د اګست د میاشتې هم درویشتمه. په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې به واورې چې په کندهار کې مسؤلینو ویلي چې یوه ډله یې نیولې چې ښایي په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د ځینې لوړ رتبه دولتي چارواکو په وژلو کې لاس درلود. دا کسان څوک دي؟ حکومت وایي دا چې په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ د یو کلي خلکو د وسلوالو طالبانو څخه د غچ اخیستلو لپاره لاس یو کړ او هغوی یې په خپله ووژل د دې هرکلی کوي. په فراه کې د وسلوالو یو قومندان نیول سوی چې وایي په ایران کې یې تروریستي زده کړې کړي او هدف یې په سترو پروژو باندې حملې کول وو.
سیران کې زه خپل درې میاشتې تعلیم لیدلی، نیم پاکستانیانو نیم ایرانیانو نیم عربانو.
د نور مسایلو ترڅنګ د عربي نړۍ حالاتو ته په کتنه کې د لیبیا له وضعیت وروستي معلومات درکوو.
اول راځو د کندهار حالات ته. په دې ورستیو کې مو په کندهار کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو د وژل کېدو خبرونه درلودل. په هغوی کې په کندهار کې په هغو کسانو کې چې ووژل سول په ورستیو کې یو هم د جمهور رئیس حامد کرزي ورور چې د کندهار د ولایتي شورا رئیس و شاملېږي. په دغو وژنو کې چا لاس درلود؟ په کندهار کې مسؤلینو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې دوی یوه داسې ډله نیولې چې ښایي په دغو وژنو کې چې په پرله پسې ډول ترسره سوې لاس و. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په دې ارتباط له کندهاره لاس لري.
د کندهار د ملي امنیت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو داسې څلور کسیزه وسلواله ډله نیولې چې د دغه ولایت د لوړ پوړو چارواکو په وژنه کې لاس لري. د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن نن په یوې خبري ناسته کې نیول سوي کسان رسنیو ته وښول. د جنرال مومن په خبره دغه نیول سوي ټلې په دې وروستیو کې د کندهار د حج اوقافو د رئیسانو محمد حسن تیموری او عبدالله حلیم د وژلو ترڅنګ د احمد ولی کرزی په فاتحه او کندهار ښاروالۍ کې ځانمرګي بریدونه د لنګوټې په واسطه ترسره کړي وه چې پکشي د علماو شورا رئیس مولوی حکمت الله حکمت او د کندهار ښاروال غلام حیدر حمیدی ووژل سوه. د ملي امنیت د رئیس په خبره نیول سوي کسان د کندهار ښار د محلجات او یخ کاریز اوسیدونکي دي چې په نیول کېدو سره به یې د ډیرو امنیتي پیښو مخه ونیول سي. د په ورته وخت کې له مرکزي حکومت وغوښتل چې په دې اړه یوه ځانګړې محکمه جوړې کړي چې نیول سوي کسان په سزا ورسوي. نیول سو کسانو هم وویل چې د کندهار ښاروال لپاره یو تنظان مرګي درې ورځې په یو مسجد کې ساتلی وو او د علماو د شورا رئیس یې هم په ورته برید کې وواژه.
چمن سین تحریر راغوښتی وو د هغه جان یې نوم و هلته زه ورلم د ایمره روان کي چې کیسې کې مې بوتلي و دغه ته دا جاغه او جامعیت حالت مو درې شپې د وکړلې بیا دا قصه بوتلي د خدای دا کار وکړ کړم. هلته بیا یوه شپه وکړله چې بیا لنګوټه واشان سره سایفر ځاک سره ورسامې کړله. بیا دغه وروسته بوتلي و ښاروالۍ ته پر لاس په جبه باندې پسپینه کړله چې هلته بیا هغه چې په ښاروال باندې انتحاري حمله وکړه ښاروال په دا عملې کې بلاړي و دا کار خلاص و. پر هغه د احمد ولی چې کرزی چې مړ شو بیا د هغه پچیه کې لنګوټه وشي وروتړوي بر رب د پچیه ته ورسې.
د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار زیات شمیر دولتي چارواکي وژل سوي چې د وژلو پړی د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخستی.
په کندهار کې مو واوریدل چې یو ډله نیول سوي ده چې په وروستیو کې په دې ولایت کې د لوړ رتبه چارواکو په پرله پسې وژنو کې د لاس درلود. په فراتخه هم ورته په ورته مسله باندې رپورت لرو خو له یو بل اړخه. په فرا کې بیا یو تروریست نیول سوی چې وایي یوه ډله وسلوال کسانې رهبری کول او د دوی هدف په سترو پروژو باندې حمله کول وو. دغه سړی وایي چې دوی په ایران کې تروریستي زده کړې کړې دي او افغانستان ته د تخریبي فعالیتونو لپاره راغلي. له فراتخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورت لري.
یو تن تروریست ویل کی د ایران د تروریستي حملات لپاره روزل دی. د فرا ولایت د لاشجوین په مرزي سیمه کې نیول شوی دی. دا کس ملادادلانو میجش دی وی یو نیم سل کسیز ډلی مشري هم په غاړه لري. ملادادلا وای له درو کلن رئیس په فرا هلمند او نیمروز ولایتونو کې په تخریبي اعمالو بوختو. د دلا وای په ایران کې درې میاشتې د تروریستي اعمالو د ترسره کولو زده کړې کړې دي.
ایران کې خپل درې میاشتې تعلیم لیدل نیم پاکستانیانو نیم ایرانیانو نیم عربانو علي طالبو وسن رضایو دا دوار ما دا تعلیم را کوئی پیدایی نجیب الله و یو بلان دا پاکستانه دا وجد اسلام و دا سیو رکم نمی در و یو وابی و دا مشت درس را کوئی حالت تکمیل دا هر مدل من دا توغندی دا را کردی دی دا ریمورت دا را کردی دا کاروانی من دا را چه رکم پیش رفت دا دولت از ما من نسی پیدا کوئی
دا دا دیلا پاوینا پا دی روستوی کیران حواد ورته وراندیس کرده و ترسو دا کمال خان بند چی دا نمروز پا ولایت که موقعیت لری دا 5000 امریکای دلار رو پاینام سر ویجار کرده.
ایران بیا چی دا دغا کولا همکاری مرسر کولا یا دغا کولو مقصد ایران و پاکستان مرد زن وطنی پا مشکرا پا ایران وز دره ارچلو رو رمات پشناد وک پرا راکیت بند زی 5000 دلار در کوم و پکت پولی دغا بند کمال خان مولا هر توس دغا چی پا کاری و نور داد مجا اندوالان چی شد تکمیل مرمی دغا ورکا مرتر تکمیل مرمی شد ملایمات سلا ایران ورکا
د فراولایت امنیتی چارواکي د دلا په فراولایت کې په ډیرو وژنو او تخریبي اعمالو کې پلاس لرلو تورن بولی د فرا ولایت د امنیت قوانین د امیر امنیت سمنوال غوث الدین وای د چړن څخه د معلومی چې ایران دغه کس په دې مخه افغانستان تر لیږل تر څو د لوی پروژو د کار مخه ډپ کړي
د دې لپاره تر بشو چې د کمال خان بند والو زوی او نور هغه ټی پروژې دلته په فرا او په افغانستان کې خصوصا په دې سرحدي ولایتونو کې ټی پروژې غوښتي چې دا اجرا کړي خوشبختانه د پولیسو لخوا نه د لاس په لاس ونیول شو
دا لومړی ځل نه ده چې یو تن د ایران لخوا افغانستان د تخریبي اعمال لپاره لیږل کیږي بلکې په تېرو کې هم په کراتو افغان امنیتي ځواکونو داسې اسناد موندلي چې د ایران هیواد لاسوهنه د افغانستان په چارو کې په ګوته کوي اما ایران هیواد تل په تشو خبرو دا موضوع نه ده منلې
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې
د کابل حکومت په هلمند کې د خلکو لخوا د دوه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو هرکلی کړی په روسیو کې وسلوالو د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې یو شپېته کلن سړی حکومت ته له حکومت سره د همکارۍ په تور وواژه د کلي خلکو د یکشنبې په ورځ د طالبانو دغه سیمه ییز قومندان او د هغه ساتونکی سنګسار کړل چې په دغه وژنه کې لاس درلود د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم عاشر نن په کابل کې د خلکو د دې اقدام ملاتړ وکړ د ازادي رادیو خبریال مخفي عزیزي په دې ارتباط له کابل رپورټ لري
د افغانستان حکومت د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د عامو خلکو لخوا د دوه وسلوالو طالبانو سنګسار یو قانوني او پر ځای اقدام وباله او د ملکي وګړو لخوا دغه عمل د دوی له ګرم هرکلی سره مخ شو ورسته له هغې چې په دغه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو قومي مخور په دې تور چې له دولت سره یې اړیکې درلودې په ډزو وواژه د ولسوالۍ اوسیدونکو په ګډ سره هماغه وسلوال طالبان سنګسار کړل د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ډاکټر حکیم عاشر د سېشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې خلکو نور خپل دښمنان پیژندلی او نشي کولای د طالبانو د ظلمونو او بې عدالتۍ په وړاندې غلي پاتې شي ډاکټر عاشر داسې زیاتوي
مردم افغانستان دښمنای خودش
د افغانستان خلکو خپل دښمنان پیژندلی دي او د خپلو دې دښمنانو د بې عدالتۍ په وړاندې نور غلي نشي پاتې کېدی دا لومړنی اقدام نه و چې اوس په هلمند کې ترسره شو بلکې لدې مخکې هم خلکو په کونړ پکتیا او کندهار کې د طالبانو پر ضد لاریونې نکړې دي داسې ویل کېږي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې کله چې طالبانو یو شپېته کلن کس د تراویل لمونځ وروسته وواژه د عامو خلکو غوسه یې راوپاروله او سمدستي یې همدا کسان سنګسار کړل د طالبانو یو وایاند وایي چې دوی د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د خلکو سره هیڅ ډول دعوا نه درلوده خو د ناوې ولسوال په دغه ولسوالۍ کې د عامو خلکو لخوا د دوو طالبانو وژل تاییدوي یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ملکي خلک باید له خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او پرې نږدي چې د دوی حقوق د طالبانو او یا نورو وسلوالو لخوا تر پخو لاندې شي خو ځینې په دې باور دي چې عام خلک له وسلوالو سره د مخامخېدو توان نه لري او په دې برخه کې د دولت ملاتړ ته اړتیا لري دا کارپوهان غواړي چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلې ادارې باید د خلکو د حقوقو په تامینولو او د ظلم څخه په خلاصون کې مسؤولانه چلند وکړي
د مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې په دې بحث وکړ چې ولی لوړپوړي افغان چارواکي کله چې جرګې ته راغوښتل کېږي نه حاضرېږي د مشرانو جرګې مرستیال ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت د شورا مشر او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست یې په وروستیو کې خپلې غونډې ته ورغوښتي وو چې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ورکړي خو دوی یو هم نه دي حاضر سوي د مشرانو جرګې نن په خپله غونډه کې په دې ارتباط ځینې پرېکړې هم کړې دي نور به یې په کابل څخه د معصوم میوان په رپورټ کې واوري
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کپی حمل وړپول افغان چارواکو د دې په عمومي غونډه کې لګډون ډاډه وکړه او حاضر نسوه دوی به لوی څارنوالي ته روپې جنې مشرانو جرګې د سه‌شنبه په ورځ خپل عمومي غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر رنگیند فرسپنتا او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل ورغشتي و چې یو هم حاضر نسوه د مشرانو جرګې د مرسال محمد عالم یزدیار چې د غونډې مشر یې کول ول ولسمشر ته خپل شکایت ویل کیږي او کبه هم غوښر باندې ونني ولسو لوی څرنوالې د بیرو پیژنې
نومه عنوانی رئیس جمهور فرساله مشه از طریق وزارت دولت د امور پارلمانی
په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر لخوالیک ولسمشر تریګل کیږي ل ملي شورا سره د دوی د سرغړونو پلمو او بی پروايي په اړه په سرګن ډول ویل کیږي او ولسمشر څخه غوښتنه کیږي کا په چارواکو کې دغه ټکی د اصلاح وړ وي اصلاح دیسی کا داسې نه کیږي دغه چارواکي د چوکۍ پریږدي کا د دوی سرغړونې دوام وکړي د مشرانو جرګې له خپل خوا سرنولۍ ته ورپیژني
د سناتورانو په خبره د لمړی ځل نه دی چې ځینې لوړپوړي افغان چارواکي بیلابیلې پلمې کوي او د دې غونډو ته نه حاضرېږي په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم د مشرانو جرګې انتقادونه پر ځای بولي او وایي چې دوی یادو غیر حاضرو چارواکو ته پر وخت خبر ورکړی وو خو ښاغلی سپان تا جرمني ته تللی ښاغلی رسول له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه نوي معلومات نه درلوده او ښاغلی نبیل هم په یو مهمه غونډه کې وو د دې وزارت ویا نعمت الله بشروال ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې یو مقرره کار کوي چې د ملي شورا او دولتي چارواکو ترمنځ ښه همغږي راولي او دغه ستونزې حل شي
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر په غوړ غوړ د منځو د وزیرانو شورا په جلساتو کې یاده کړې ده او موږ په پام کې لرو چې یو داسې مقرره چې هغه مقرره کیدای شي په ډېر کم وخت کې تکمیل شي هغه بشپړ شي د وزیرانو عالي شورا دا تصویب کړل چې باید د حکومت لخوا یو داسې مقرره جوړ شي چې دا د دوی سلوک او رفتار او کوب کردار چې د ملي شورا په وړاندې تنظیم کړي
د ځینو کارپوهانو په خبره ډیر کله چې مشرانو او ولسرګي تل وړپوړي افغان چارواکي ورغلي او د دې پښتون ته ځواب ویلي خو پر روانو ناامنیو او نورو ستونزو یې شاغیز نه دی کړی پر وړپوړو افغان چارواکو به دا انتقادونه کوي هغه څه چې ملي شورا او خلکو ته وایي په هغو خبرو عمل نه کوي چې له عمله یې ډیر ستونزې پر ځای پاتې کیږي معصوم ایوند ازادي راډیو کابل
د ماشام شپږ بجې او یو وشت قصې دغه پښتو خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو وروستۍ پښتو خبری مجله ده د پوهنې وزارت وایي غواړي په هیواد کې د مسلکي ښوونځیو او انسټیټیوټونو شمیر سلګونو ته ورسوي نن په کابل کې د مسلکي زده کړو د اته څلوېښتم انسټیټیوټ د بنسټ ډبره ښودل شوه د دغه انسټیټیوټ په هر دوره کې به د چارواکو په وینا زر محصلین د بیا رغونې په مختلفو برخو کې د کادرونو په حیث وروزل شي رپورت به په نور خبرونو کې
خبری مجله اوري
د نورستان د وانت ولسوالۍ سیلاب ځپلي خلک وایي چې هغه مرسته چې د عاجلو پیښو سره د مبارزې د ریاست لخوا سیمې ته استول سوي وي په سم ډول نه دی ویشل سوي او مستحق خلکو ته مرسته نه دی رسیدلې په دې ارتباط په لسیمې د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري رپورت واوري
د نورستان د وان پولیسوالۍ کې درې ونې وړاندې د سختو بارانونو د ورښت له امله سیلابونه راوتلي وو چې خلکو ته یې د مالي زیانونو ترڅنګ ځاني زیان هم اړولی وو او څو ورځې وړاندې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست لخوا یو اندازه غیر خوراکي مواد سیمې ته ولېږدول شول او پر خلکو وویشل شول خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې مواد د واسطو او پیسو خاوندانو ته ورکړل شوي دي او مستحق خلک ترې بې برخې پاتې شوي دي قومی مشر حاجی جمعگل پر تلیفون آزادی رادیو ته ویل د کوم خلکو زمکه چې سیلاب وړي هغه ته مواد نه دی ورکړل شوی او غیر مستحق کسانو ته ورکړل شوی دی
وطن وړ کسان سیلاب وړ هغه خلکو ته نه ورکړي هغه غریب طبقه په خور باندې داغو زمکه او جایدات په خور باندې ټول ولکې متوي شو ولکې هغه خور باندې سیلاب راغلی بیا قلاګل زمای د قلاګل خلک هم وړي مګر هغه ټولې پندوس کسانو ته
هغه ویل اکثره وختونه د نورستان دولتي چارواکي د نورستان پر نوم له مرکزي دولت او مرستندوی ټولنو خوراکي او غیر خوراکي مواد راوباسي خو د دې پر ځای چې په نورستان کې یې اړو خلکو ته ورسوي په کابل جلال آباد او کونړ کې یې پلوري او نورستانیان ترې بې برخې پاتې کیږي په نورستان کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مسؤول بریالي افاق ازادۍ راډیو ته وویل دوی چې کومې مرستې سیمې ته لیږلي پر مستحقو خلکو ویشل شوي دي او له کومې ورځې څخه چې دی په نورستان کې پر دنده ګمارل شوی اړو خلکو ته یې مواد رسولي او په هغې کې یې هیڅ ډول خیانت نه دی کړی
ما وکی دا کار نه در شوی قبلا کلمانه شوی مست پی ریاستی مبارزه بازدی اوازیس نو دی پی کوری اصلا نورستان
که نو دا نورستان نوی مقرر شوی والی تمیم نورستانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل هر دولتي مامور چې په نورستان کې خیانت کړی وي دی به څارنوالۍ ته معرفي کړي.
مونږ ان شاء الله یو هیئت جوړو او دغه کسان چې غنم خرڅ کړی دی یا پروژې خیانت کړی دی مونږ څارنوالۍ ته معرفي کوو، که رئیس یې که والی یې که معاون والی یې که قمندان یې، هر څوک چې د خلکو په نورستان خیانت کړی دی انشاءالله زر تاسو وګورئ چې څو کسان په څارنوالۍ معرفي شي او همالته په محکمه کې خپل ځواب ورکړي.
نورستانیان وایي همیشه د دوی پر نوم چارواکو مرستې راویستلې خو دوی ته نه دي ورکړل شوي.
او سم راځو د منځنی ختیځ حالاتو ته. د عربي نړۍ په وروستیو کې په لیبیا کې د روانو لانجو حال درکوو. د لیبیا په مرکز ترابلس کې درنه جګړه د رپورټونو پر اساس لا هم روانه ده. په دغه ښار کې یو شمېر افغانان هم ژوند کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې یوه کښتۍ د ترابلس سمندر غاړې ته استولې څو بهرني له دغه ښار څخه وباسي. دا چې اوس په ترابلس کې وضعیت څنګه دی، راسره احمد شبر په سټوډیو کې دی، به په دې ارتباط نور معلومات وړاندې کړي.
د لیبیا په مرکز ترابلس کې د دغه هیواد د مشر مؤمر القذافي د استوګنځي شاوخوا درنه جګړه روانه ده. رویټرز اژانس څرګندوي چې له سیمې شنې لوخړې پورته کیږي، ډزې اورېدل کیږي او یو نیم ځل هم د درنې چاودنې غږ اورېدل کیږي. الجزیره تلویزیون وایي چې د ترابلس هوایي ډګر یاغیانو ونیو. بل لور ته ناټو وایي چې په ترابلس کې وضعیت خطرناک دی او ناټو به خپلو عملیاتو ته په لیبیا کې دوام ورکړي او که چیرته د قذافي ځواکونو جګړه کوله ناټو به بمباري پرې وکړي. رپورټونه څرګندوي چې د ناټو الوتکې د قذافي د استوګنځي پر سر الوتنې کوي، خو دا نه معلومیږي چې دا الوتکې د قذافي پلوه ځواکونو ټانکونه او توپخانه په نقشه کوي که نه. البته د الجزیرې تلویزیون وایي چې ناټو بمباري کوي. د ناټو ویان ډګروال رونالډ لاوای نن په بروکسل کې د خبري غونډې پر مهال پر دې تبصره ونه کړه چې د ناټو الوتکې د لیبیا ټانکونه او درنې وسلې په ترابلس کې ولي که څرنګه، خو ډګروال لاوای وویل که چیرته موږ پوه شو چې د ملکیانو ژوند ته خطر شته بیا به عملیات وکړو. ترابلس لا هم د قذافي د ملاتړو ځواکونو او د مخالفانو د جګړو ډګر دی. دا لا لرې ده چې شخړه دې هواره شي. د ترابلس وضعیت په حقیقت کې د ډېر بدلون وړ دی او نن پیچلی دی. موږ ساعت په ساعت حالات څارو. تر دې مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الین ژوپی وویل هیله لري چې ژر تر ژره د ناټو عملیات په لیبیا کې پای ته ورسی شي او د قذافي رژیم نسکور شي. د ناټو د بل غړي هیواد ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودوغلو بیا نن په انقره کې وویل چې تر هغو به د ناټو عملیات په لیبیا کې دوام وکړي چې هلته امنیتي وضع سمه شوې نه وي. د ناټو ویان ډګروال رونالډ لاوای وویل د قذافي د رژیم د پای وخت رانږدې شوی. د ترابلس پاتون پرته له شکه چې یوه تاریخي شیبه ده، که څه هم د لیبیا د ستونزې وروستی پړاو نه دی. لاوای زیاته کړه چې نن پر هغې لارې هم جګړه روانه ده چې له ترابلسه سر ته غځېدلې ده. سر ته قذافي د زوکړې ځای دی او هلته قبایل د ده ملاتړ کوي. د یو شمېر رپورټونو له مخې د قذافي ملاتړې غواړي چې له ترابلسه د سر لور ته پشا شي. د لیبیا په مرکز کې پرون یاغیانو ادعا وکړه چې د قذافي یو زوی سیف الاسلام یې نیولی دی، خو سیف الاسلام بیګا د خپلو ملاتړو په منځ کې راڅرګند شو. سیف الاسلام نن سهار په ترابلس کې وی خبري غونډې ته هم خبرې وکړې او مخالفانو ته یې د مشکانو خطاب وکړ. د پر خپلو ملاتړو شغ وکړ چې وسلې ور واخلي. لکه څرنګه چې مو موافقه کړې موږ به وسلې نن راخلو او له دغو مژکانو سره به انشاءالله مخامخی شو. د لیبیا په مرکز ترابلس کې د نړیوال مهاجرت سازمان هڅې پیل کړي دي چې نږدې 300 بهرنیان وژغوري او له جګړې وباسي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس خبر ورکوي چې دغه سازمان نن د جګړو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا کسان وباسي. په ژنیو کې د مهاجرت د سازمان د نړیوال ادارې مرکزی دفتر وایي چې دوی د ترابلس په سمندرغاړو کې خپله کښتۍ ساتي څو حالات لښه سي او بیا بهرنیان وباسي.
تا
ترابلس د لیبیا مرکز د سمندر په غاړه پروت ښار دی او د ترابلس نړیوال هوایي ډګر 40 کیلومتره د ښار لزړه څخه فاصله لري. تاسو په لیبیا باندې ورستي معلومات واوریدل، البته یو دقیقه وخت لرو. احمد شبر سره دی، شبرکه د ترابلس په وضعیت چې الجزیره وایي نن وصلوال د ترابلس نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلی دی، او په عمومي ډول په لیبیا کې په ورستي وضعیت باندې نړیوال عکس العملونه څه؟
البته دی لیبیا د ترابلس د هوایي ډګر د نیولو خبره نورو نړیوالو شانسونو تر اوسه نه ده تایید کړې. یوازې الجزیره تلویزیون دا خبر ورکړی دی او په نړیوال ډګر کې تر اوسه پورې چې را رسیدلي خبرونه دا دي چې یونان اعلان وکړ چې د لیبیا د یاغیانو ډلې په رسمیت پیژندلې ده. د عراق د رسمیت پیژندلو خبر مو په خبرونو کې درلود. تونس هم اعلان کړی دی چې دوی په رسمیت پیژني، او د جنوبي افریقا ولسمشر زوما وویل د ملکیانو وژنې ته باید ناټو ډېره پاملرنه وکړي. زوما همداراز له ناټو غوښتي دي چې افریقایي ټولنه پرېږدي چې راوړاندې شي څو د لیبیا شخړې هوارې شي.
خو شار لا تر اوسه هم وسلوالو ټول نه دی نیولی، او د قدافي زوی سیف الاسلام قدافي نن د خپلو پلویانو په یو غونډه کې مخالفینو ته د موږکانو خطاب وکړ او خلګي مبارزې ته راوبلل. نور مو د دې ساعت پښتو خبري مجله ختمه سو. زه فرشته جلال زئی اجازه غواړم. بل خبرونه مو دریده وروستي خبري مجله ده. جاوید نعیمی او امید مرزبانی وړاندې کوي.
بارز سلام و با تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان هست. میزبان شما امید مرزبان در این مجله شما را خوش آمدید میگم. جاوید نعیمی هم همینجا هست با ما و خبرها را به شما تا لحظات بعد خواهد داشت. در جریان این مجله خبری میشنوین که رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا تدابیر امنیتی برای حفظ پروژه های بزرگ اقتصادی شدیدتر شوند. و نامزدان معترض انتخابات پارلمانی امروز باز هم به جاده های کابل بیرون شده مظاهره کردند. همان خود سرویس خبری با جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها، در حدود 700 تن امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. دو جهانگرد آلمانی در ولایت پروان ناپدید شدند و مخالفین در لیبیا میگن آنها به سوی ارگ معمر قذافی پیشروی دارند. مشروع خبرها، در حدود 700 تن امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. در میان این اعتراض کننده ها نامزدان معترض انتخابات پارسال و حامیانشان شامل بودند که خواهان تطبیق فیصله محکمه اختصاصی هستند. آنها که بر ضد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برخی از سفارتخانه ها شعار می دادند، تظاهرات خود را از پارک زرنگار کابل به سوی چهارراهی زنبق ادامه دادند. نامزدان معترض هشدار دادند که اگر 62 نامزد معترض برنده اعلان شده به صورت مجموعی به ولسی جرگه معرفی نشوند، نظم و امنیت را در بخش های مختلف کشور برهم خواهند زد. در این حال دفتر یونما در کابل حمایتش را از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده است. دکتر نیلاب مبارز سخنگوی یونما در کابل در صحبت با رادیو آزادی بخش از اعلامیه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد را به خوانش گرفت.
دفن دستوره نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان از تصمیم مورخی 21 آگوست کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با عضویت ولسی جرگه استقبال میکنند و با اتخاذ این تصمیم به بنبست طولانی میاد نهادها نقطه پایان گذاشته میشه.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه حق وکالت را از 9 عضو ولسی جرگه سلب کرد و زمینه را برای ورود 9 تن از کاندیدان معترض به ولسی جرگه مساعد ساخت. مقام های ولایت پروان میگویند از 4 روز به این سو دو جهانگرد آلمانی در ولایت پروان ناپدید شدند. جنرال شیر احمد ملدانی قماندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که این دو آلمانی در کوههای سالنگ جنوبی ناپدید شدند. قماندان امنی ولایت پروان گفت که عملیات برای جستجو و پیدا کردن این دو تبع آلمانی آغاز شده است. و در نتیجه یک عملیات نیروهای بین المللی در ولایت کنر 4 تن از طالبان به شمول یک قماندان این گروه کشته شدند. مسئولین اردوی ملی افغان در شرق کشور ادعا می کنند که این عملیات امروز در ولسوالی و تپور ولایت کنر صورت گرفت. جگران شیراغا سخنگوی لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب بر رادیو آزادی گفت 3 تن از افراد مسلح را در ولسوالی غازی آباد این ولایت هم دستگیر کردند. او همچنان تایید کرد که بعد از چاشت امروز یک قماندان طالبان با 3 تن از افرادش در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی کشته شد. این قماندان طالبان تا حالا معرفی نشده و گروه طالبان هم در مورد تبصره‌ای نکرده است. و حالا هم در منطقه و جهان مخالفین در لیبیا میگن آنها با سوی ارگ معمر قذافی پیشروی دارند. در حال از پیشرفت‌ها خبر داده شده که مخالفین ادعا دارند کنترل تقریبا تمامی پایتخت را به استثنای باب العزیز یک گمان می‌رود قذافی در آن پنهان شده باشد در دست گرفتند. مقامات ناتو هم میگن بخشای زیاد از شهر ترابلس در کنترل مخالفین است. با وجود گزارش‌های پراگنده در این مورد، دگروال رونالد لاوی سخنگوی ناتو امروز به بی بی سی گفت:
عادلانه خواهد بود که گفته شود بخشای بزرگ شهر ترابلس در دست نیروهای ضد قذافی قرار دارند، اما ما باید یک موضوع را به خاطر داشته باشیم که در مرحله کلیدی انتقال قرار داریم. معلومات زیاد از آنجا می رسند که بعضاً ضد و نقیص هستند. هر جانب ادعای پیروزی می کند و البته چیزی که در این جنگ قربانی شده وضاحت است. از دو روز به این سو مخالفین در ترابلس پیشروی های داشتند و میگویند که بخش های زیاد از پایتخت را در کنترل خود درآوردند. اما تردیدها در مورد کنترل ترابلس زمان افزایش یافت که پسر معمر قذافی امروز از آزاد بودنش خبر داد. جزئیات در مورد تحولات لیبیا در ادامه این مجله خبری. شهر کراچی بزرگترین مرکز تجارتی پاکستان امروز شاهد اعتصاب گسترده بود. یک حزب سیاسی پاکستان به خاطر کشته شدن ده ها تن از باشنده های این شهر برای اعتصاب امروز درخواست کرده است. دفاتر تجارتی و حکومتی، مکاتب و اکثر محلات عمومی امروز بسته بودند و باشنده های این شهر 18 میلیون نفری جاده های اصلی شهر را ترک کردند. پلیس میگوید در حدود 96 تن در جریان 6 روز گذشته در کراچی کشته شدند. تحریک متحده قومی که یکی از جناح‌های درگیر است با اکثریت اردو زبان‌ها برای اعتصاب‌های امروز در کراچی درخواست کرده است. اردوی ترکیه میگوید در نتیجه عملیات‌های نظامی بالای شورشیان کرد در شمال عراق در حدود 100 تن از شورشیان کشته شدند. در یک خبرنامه که از سوی اردوی ترکیه پخش شده آمده است که در 6 روز گذشته در نتیجه عملیات‌های هوایی بیش از 130 موضع شورشیان کرد هدف حمله قرار گرفتند. در این عملیات‌ها بیش از 80 شورشی هم زخمی شدند. اردوی ترکیه از چهارشنبه گذشته حملات فرامرزی را بالای اهداف حزب کارگران کردستان در عراق آغاز کرده است. بانک انکشاف آسیایی میگوید که برای ازبکستان 500 میلیون دلار قرضه میدهد. هدف از این اقدام تقویت 100 کیلومتر سرک و افزایش همکاری ترانسپورتی میان اروپا و آسیا خوانده شده است. بانک انکشاف آسیایی گفته هیئت مدیران این ارگان امروز قرضه 130 میلیون دلاری بیشتر را برای بازسازی 74 کیلومتر سرک در وادی فرغانه ازبکستان تصویب کرد. گفته شده که ازبکستان هم 100 میلیون دلار پول خود را در برنامه سرک سازی که قرار تا سال 2017 میلادی تکمیل شود مصرف خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز تحقیق بین المللی را در مورد خشونت‌های اخیر سوریه و سرکوبی تظاهرکننده‌ها آغاز کرد. این شورا امروز در ژنو با 33 رأی موافق و 3 رأی مخالف توافق کرد که کمیسیون مستقل بین المللی برای تحقیق فوری درباره تخطی‌های قوانین بین المللی حقوق بشر در سوریه موظف شود. در رأی گیری امروز از میان 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 9 کشور رأی ممتنع دادند. پیشنهاد برای تحقیق مستقل در سوریه توسط ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عربی مطرح شده است. روسیه و چین مخالف این اقدام بودند و سفیر سوریه فیصل النانوی گفته که عملکرد امروز غیر متوازن بود. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت اگر صربستان می‌خواهد یک قدم برای عضویت در اتحادیه اروپا نزدیک‌تر شود باید روابط خود را با کوزوو عادی سازد. خانم مرکل پس از دیدار با بوریس تادیچ رئیس جمهور صربستان گفت باید گفتگوهای این کشور با کوزوو ادامه یابد. تادیچ در نشست خبری امروز با مرکل گفت صربستان اصلاحات را به صورت کافی انجام داده تا رسما به حیث یک کشور نامزد برای عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شود و تاریخ را در مورد ورود به این اتحادیه دریافت کند. رئیس جمهور صربستان همچنان گفت بلگراد آماده تفاهم با رهبری آلبانیایی کوزوو است، اما نباید تمامیت ارضی و اصول صربستان با خطر روبرو شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
سرویس خبری این مجله خبری را از جاوید نعیمی شنیدید و در ادامه این مجله. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا تدابیر امنیتی برای حفظ پروژه‌های بزرگ اقتصادی شدیدتر شوند. حکومت افغانستان از سنگسار یک قمندان طالبان توسط مردم در یکی از روستاهای جنوب این کشور استقبال کرد. نامزدان معترض انتخابات پارلمانی امروز باز هم به جاده های کابل بیرون شده مظاهره کردند. در رویدادهای جهان میشنوید که ناتو میگوید وضعیت در پایتخت لیبیا هنوز هم جدی و خطرناک است. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، حکومت افغانستان به هدف دور شدن موانع امنیتی از سر راه تطبیق پروژه های بازسازی و انکشافی در این کشور تصمیم گرفته است تا ریاست محافظت عامه وزارت داخله به معینیت ارتقا داده شود. ریاست جمهوری افغانستان با بخش اعلامیه میگوید که این پروژه های عامل منفعه شامل سرکسازی، بندهای آب، معادن و مخابرات است. تفصیل بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
رئیس جمهور افغانستان با دنبال تهدیدات امنیتی که باعث توقف کار تعداد زیاد از پروژه های بزرگ عامل منفعت در این کشور شده، فیصله کرده تا تدابیر امنیتی برای حفظ این پروژه ها شدید تر شود. وزرای مالیه، اقتصاد، سرپرست وزارت انرژی و آب و معین وزارت فواید عامه در تازه ترین اجلاس کابینه در مورد تعویق کار تطبیق این پروژه ها معلومات داده و یگانه دلیل آن را مشکلات امنیتی بیان داشتند. احمد ضیا سیامکروی معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در این جلسه فیصله گردید تا برای احیا و سرگیری اجرای پروژه های بازسازی و انکشافی ریاست محافظت عامه وزارت داخله به معاونت ارتقا داده شود.
یا ما برمیگرده به این که یک تعداد از متاسفانه از کشورهای بیرونی، حلقات خاص بیرونی به خاطر برهم زدن بازسازی و نوسازی افغانستان و یا احتمالا به خاطر از اینکه ما پروژه ملی نداشته باشیم، یک تعداد افراد باشتن تا این پروژه را تخریب کنند، آسیب برسانند، متوقف بسازند، شاید به زودی یک معین تعیین بشه که افت تاسیسات عامل منفع کشور را به عهده بگیره و کسایی که صد در راه پروژه عامل منفع در کشور
این تصمیم در حال اتخاذ شده است که به اساس گزارشات در برابر تطبیق پروژه های بزرگ عامل منفعت در افغانستان موانع از سوی تعداد از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان ایجاد می شود. پروژه هایی که گفته می شود کار عملی شدن آن به تعویق افتاده، شامل اعمار و بازسازی بندهای آب و سب استیشن های برق، سرکسازی و بخش های دیگر است. به گفته مقام ها اعمار بند سلما، انتقال و توزیع برق 110 کیلووولت از شیرخان بندر الی ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، ساختمان سب استیشن 220 کیلووولت در طالقان، تحکیم عاجل دیوار دریای آمو در 5 ولایت کشور و اعمار سرک سید آباد، چک و دای میرداد به طول 75 کیلومتر از پروژه های اند که بنابر مشکلات امنیتی کار آن متوقف شده است. ارتقای ریاست محافظت عامه وزارت داخله افغانستان به معاونیت تا چی اندازه در راستای حفاظت از پروژه های بازسازی و انکشافی در افغانستان یک اقدام بجا خواهد بود؟ محمد اسحاق اطمر یکی از کارشناسان افغان پاسخ می دهد.
به نظر ما اقدام مثبت از بام زیدی که تمویل ازی و دادن پول و تشکیل یک مشکل را به دوش وزارت داخله خود گذاشت. ولی در صورتش اگر ما قرار باشه که در صورت دفاع بکنیم و حفاظت بکنیم، دیگه مجبور هستیم که اون تشکیل که ضرورت است را هم وزارت داخله منظور بکنه و برای حفظ و بقای تاسیسات و امارات عامه همینطور یک معاونیت ضروره.
در نشست کابینه افغانستان وزارت مالیه موظف شده است تا وجوه مورد نیاز معاونیت محافظت عامه را تهیه و شامل بودجه وزارت داخله نماید. بحث‌ها پس از آن در مورد توقف پروژه های بازسازی در افغانستان صورت می‌گیرد که برخی از مقام های غربی ابراز نگرانی کرده بودند که با لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان کار تطبیق پروژه های بازسازی به ارزش میلیاردها دلار در این کشور با مشکل روبرو خواهد شد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا واضح شد نظام
الحمد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
نظر و
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. نامزدان معترض انتخابات پارلمانی افغانستان
امروز باز هم به جاده های کابل بیرون شده مظاهره کردند. به اساس گزارش ها تعداد این افراد به حدود 700 تن می رسید. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل سعید فتح محمد بها.
نامزدان معترض با صدها تن از طرفدارانشان به رئیس جمهور کرزی دو گزینه را پیشنهاد کردند: یا فیصله محکمه اختصاصی را تطبیق کند و یا هم از مقام ریاست جمهوری افغانستان استعفا بدهد. این تظاهرات که به شکل مسالمت‌آمیز به روز سه‌شنبه راندازی گردید از پارک زرنگار شهر کابل آغاز و در چهارراهی زنبق در نزدیکی دفتر یونما خاتمه یافت. نامزدان ناراضی فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را که به گفته آنان دفتر یونما و سفارت بریتانیا نیز در آن نقش داشته، توهین به شریعت خواندند. نجیب الله مجاهد یکی از این نامزدان معترض به حکومت افغانستان هشدار داد اگر از حق آنان دفاع نکند برخلاف نظام برخواهند خواست.
شما اگر نادیده بگیرید حمایت از این نظام با ما فراغ است. در برابر نظام جهاد فرض عین است.
پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برخلاف فیصله محکمه اختصاصی شکایت‌های انتخاباتی که 62 تن از نامزدان معترض را پیروز اعلان کرده بود، 9 تن از این نامزدان را برنده و به ولسی جرگه معرفی کرد، این نخستین واکنش جدی و گسترده در برابر این فیصله به شمار می‌رود. مظاهره کننده ها همچنان گفتند که در صورت عدم توجه به این خواستشان، اعتراضات آنان در سراسر کشور ادامه می‌یابد و شاهراها را نیز بر روی ترافیک مسدود خواهند کرد. احمد وحید طاهری یکی دیگر از نامزدان معترض میگوید حکم محاکم نهایی بوده و فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر باید تجدید نظر شود.
کمیسیون بارها خیال و جنون هم گفته، گپ کمیسیون گپ نهایی نیست. شما میفهمید به اساس قانون اساسی افغانستان و قانون شریعت که فعلا در افغانستان نافذه، فیصله ها محاکم، فیصله ها نهایی، غیر قابل برگشت. دیگه رئیس کمیسیون مولا فضل احمد میگه رو کار خودش هست.
نامزدان معترض در گذشته نیز دفتر یونما و برخی سفارت ها در کابل را متهم به دخالت در روند انتخابات افغانستان کرده و ادعا میکردند که آنان از یک جناح خاص در این روند حمایت میکنند، اما این ادارات همچو ادعاها را همواره رد کرده و میگویند که این جنجال ها باید در روشنایی قوانین افغانستان حل گردد. در این حال دفتر یونما در کابل با پخش اعلامیه از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استقبال کرده است. دکتر نیلاب مبارز یکی از سخنگویان دفتر یونما بخش از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفت:
تفند مستوره نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان از تصمیم مورخی 21 آگوست کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با عضویت ولسی جرگه استقبال میکنند و با اتخاذ این تصمیم به بنبست طولانی میاد نهادها نقطه پایان گذاشته میشه.
در حالی که نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان سپری شده، اما هنوز هم جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات حل نشده باقی مانده است. هرچند تا اکنون حکومت افغانستان موقف رسمی خود را در مورد فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بیان نکرده، اما رئیس جمهور کرزی در حکم که صلاحیت فیصله نهایی نتایج این انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور واگذار کرده بود، آمده است که فیصله این کمیسیون نهایی خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 رادیو آزادی. همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. 6:48 به وقت افغانستان است. به اساس گزارش ها دو تبع آلمان در ولایت های شمال افغانستان ناپدید شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مقامات گفتند این دو تن توریستان آلمانی بودند. جزئیات بیشتر از احمد هنایش.
دو تن از اتباعی آلمان که به مناطق کوهستانی سالنگ سفر کرده بودند ناپدید شده و برای پیدا کردن آنان مقامات امنیتی میگویند که عملیات را آغاز کردند. منابع مسئول در ولایت پروان میگویند دو تبع آلمانی همراه با راننده موترشان به ساحات مرتفع سالنگ سفر کرده و در نزدیکی تونل سالنگ از 30 روز بدین سو لادرک شدند. جنرال شیر احمد ملدانی، قمندان امنیتی ولایت پروان در این مورد به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز به درستی معلوم نیست که آیا این ادوای آلمانی اختطاف شده و یا به اثر کدام دلیل دیگری ناپدید شده اند.
دو نفر آلمانی به همراه یک دریور از کابل حرکت میکنه میره طرف سالنگ. هیچ نیروی امنیتی به جریان نمیمونه. تونل بزرگ سالنگ رو پیاده میشن میرن به دریورشان میگن که ساعت 4 ما برمیگردیم. دریور ساعت 6 ما مراجعه کرد امنیت ملی و ما باز ما همین نیرو امنیت ملی و پلیس سالنگ رو وظیفه دادن شخص و قمندان سالنگ تا وقت سحری هم کار گشت اثری از اینا ندید. صبحی باز اینا رو وظیفه دادیم تا شام گشتن. معلوم نیست اینا اختطاف شده از خوب تا این غیر دیده چه رسم شده.
با گفته مسئولین امنیتی و منابع مسئول این دو تبعه آلمان برای سیاحت و کوهنوردی به ساحات مرتفع سالنگ سفر کرده بودند و نیروهای امنیتی محل تا حال نتوانستند در مورد سرنوشت آنها معلومات به دست بیاورند. گفته شده است یک هیئت از نیروهای ریاست تحقیقات جنایی وزارت داخله افغانستان نیز از کابل وارد ولایت پروان شده و در سفر به سالنگ ها عملیات جستجوی ادبای آلمانی را آغاز کرده اند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
خبرهای تازه در رابطه با اختطاف این دو تبعه آلمان را از رادیو آزادی در جریان برنامه‌های فردا خواهید شنید. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید یک تعداد از دستگاه‌های غیر قانونی را به دست آورده که ممکن جهت فعالیت‌های تخریبی از آن استفاده شود. مقامات این وزارت میگویند این دستگاه‌های مخابراتی را از ولایت‌های کابل و بغلان به دست آوردند و تحقیقات در این مورد جریان دارد. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان 6 دستگاه مخابراتی را از ولایت‌های کابل و بغلان به دست آورده اند که ممکن از سوی بعضی گروه‌ها برای فعالیت‌های تروریستی و تخریبی از آن استفاده می‌شد. به گفته مقامات این وزارت 3 دستگاه از کابل و 3 دیگران از ولایت بغلان به دست آمده است. گفته شده است مالکان این دستگاه‌ها پاکستانی و ایرانی بودند و دو افغان نیز با آنان همکار بودند و تبع پاکستانی با یک همکار افغان از ولایت بغلان گرفتار شده، اما تبع ایرانی و یک افغان همکار با موفق به فرار شده اند. خیر محمد فیضی عضو بخش تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا و سخنگوی این اداره به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در این مورد از سوی ادارات مختلف تحقیقات جریان دارد و به زودی معلوم خواهد شد که از این دستگاه‌ها کی‌ها استفاده می‌کردند.
که از این دستگاه‌ها ممکن است اینا برای اهداف ضد امنیت دولتی آواز و امی صحبت‌های اشخاص و افراد عالی رتبه ممکن ثبت شده باشه و ازی برای اهداف مختلف استفاده صورت گرفته باشه که این در پروسه تحقیق و بازجویی تثبیت خواهد.
آقای فیضی افزود که در این دستگاه ها سیم کارت های MTN و اتصالات استفاده می شد و بیشتر از آن با کشورهای خارجی ارتباط برقرار شده است. در بعضی از رسانه های تصویری چند پیش نوار صوتی از حمله بالای هتل انترکانتینیتال به نشر رسیده که حمله کنندگان از طریق تلفن با پاکستان ارتباط می گیرند و به اساس راهنمایی اشخاص در پاکستان عمل می کنند. در همین حال جنرال عبدالواحد طاقت کارشناس امور نظامی و امنیتی میگویند مخالفان مسلح در انجام فعالیت‌هایشان از سهولت‌های موجود مخابراتی و اینترنتی استفاده میکنند و به گفته وی حکومت افغانستان باید کنترل جدی از فعالیت‌های مخابراتی در کشور داشته باشد.
باید ریاست عمومی امنیت ملی ما در تشریک مسئله با وزارت دفاع، وزارت مخابرات و وزارت داخله و والی صاحبها در مجموع همه دست به هم یکی کنند در یک پلان کمپلکس، اقدامات کمپلکس جرایوی و عملیات بسیار مهم مخابراتی باید دست به کار شوند تا در تمام وسایل و دستگاه های غیر مجازی که در دست مخالفین دولت قرار داره امیر باید جمع‌آوری کنه.
آقای فیضی گفت دستگاهی را که از بغلان به دست آوردن ظرفیت آن کم است، اما دستگاه هایی که از کابل به دست آمده است در هر دستگاه 120 سیم کارت در یک وقت به کار گرفته می شد. ارزش این دستگاه ها حدود $200,000 خوانده شده است. مقامات وزارت مخابرات می گویند در طول 3 سال گذشته 26 دستگاه از این نوع را که از آن در فعالیت های غیر قانونی استفاده می شد به دست آوردند و 12 تن از عاملین آن مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات بعد در رویدادهای منطقه، در رویدادهای جهان از تازه‌ترین خبرها در لیبیا خبر میشیم. اما اکنون گزارش دیگری در رابطه با افغانستان. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا شماره مکاتب و اینستیتوت‌های تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در این کشور افزایش دهد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان امروز به هنگام گذاشتن سنگ تهداب یک اینستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی در کابل گفت هدف از ایجاد این اینستیتوت‌ها تربیت کادرهای مسلکی افغان است. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا ظرف 10 سال آینده 500 مکتب و اینستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در کشور ایجاد کند. دکتر غلامفاروق وردک وزیر معارف افغانستان به روز سه‌شنبه گفت پروسه اعمار این مکاتب ادامه دارد و تلاش میکنند تا ختم سال جاری هجری شمسی 10 مکتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در کشور ایجاد کنند. آقای وردک که در مراسم به هدف گذاشتن سنگ تهداب یک اینستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی در کابل صحبت میکرد گفت که ایجاد مکاتب و اینستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی میتواند نقش موثری در جهت کاهش میزان بیکاری جوانان داشته باشد.
انشاءالله که اعمار این انستیتیوت در انکشاف کشور نقش مهم را خواهد داشت و بیشتر برای کسانی مهم خواهد بود که در نتایج کنکور بی نتیجه میمانند تا آنان بتوانند با شامل شدن در بخش های مختلف و این انستیتوت ها را یابند. و ما در نظر داریم با افزایش انستیتوت های تعلیمات تکنیکی و مسلکی زمینه را برای این جوانان در بخش آموزش های نیمه عالی فراهم سازیم.
با گفته مسئولان وزارت معارف این اینستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی با مصرف مجموعی 900 هزار دلار از بودجه انکشافی وزارت معارف در دو مرحله اعمار می‌گردد. کار اعمار این اینستیتوت با داشتن 100 اتاق درسی و لیلیه ظرف 14 ماه آینده تکمیل می‌شود. وزیر معارف گفت در این اینستیتوت رشته‌های تدریس خواهد شد که کمبود کادرهای مسلکی در افغانستان به آن احساس می‌گردد.
بعضی رشته‌ها که در وطن ما متأسفانه کادر کافی ندارد. من جمله می‌تونم انجینری انهار و بندها را نام ببریم، انجینری تونل ها را، انجینری میادین هوایی را و این رشته های است که ما کادرهای ورزیده نداشتیم. بنابراین این انستیتوت این کادرهای ورزیده را به وطن عزیز ما فراهم میکنه.
با گفته مسئولان وزارت معارف در حال حاضر در سراسر افغانستان نزدیک به 150 انستیتوت و مکتب تعلیمات تکنیکی و مسلکی وجود دارد. اما به باور کارشناسان با گذشت 10 سال از فعالیت مسئولان معارف و ایجاد انستیتوت های تکنیکی و مسلکی در افغانستان این وزارت قادر نگردیده است تا کادرهای مسلکی ورزیده را تربیت نموده و به جامعه تقدیم نماید. این در حال است که هنوز هم شمار زیادی از ساختمان های اساسی و سرک های افغانستان توسط انجینران خارجی سروی و دیزاین میگردد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
اکنون ساعت 6:56 دقیقه با وقت افغانستان. از بین مجله خبری حدود 4 دقیقه دیگر باقی مانده. در حالی که جنگ و درگیری شدید در اطراف ساختمانی که در آن قذافی گفته می شود می باشد در ترابلس جریان دارد، پیمان ناتو می گوید وضعیت در ترابلس هنوز هم جدی و خطرناک است. ولی در نهایت پایان حاکمیت معمر قذافی با نزدیک رسیده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
پیمان ناتو میگوید با اینکه رژیم قذافی سر و صدایی را در ترابلس ایجاد کرده ولی به پایان خود نزدیک شده است. اوفانا لانگیسک سخنگوی پیمان ناتو به خبرنگاران در بروسلز گفت رژیم قذافی در مرحله اخیر خود قرار دارد و یک جنگ را که باخته است میجنگد. از سوی دیگر دگروال رونالد لاوویی سخنگوی ماموریت عملیات حامی متحد در لیبیا گفت که وضعیت ترابلس پیچیده‌تر شده است. جای شک نیست که قیام ترابلس با اینکه یک مرحله تاریخی میباشد ولی مرحله نهایی جنگ در لیبیا نیست. دگروال لاوویی افزود که نیروهای قذافی بسیار ضعیف شده، سوق و اداره خود را از دست داده اند و به صورت پراگنده عمل می کنند. او از نیروهای قذافی خواستار شد که به بارکهای خود برگردند. چون ناتو طبق صلاحیتی که از سوی سازمان ملل متحد دارد برای حمایت غیر نظامیان در لیبیا دست به اقدام شده است و جنگ اکنون در سرکهای ترابلس جریان دارد، بناهن تأثیرگذاری ناتو در پیشروی شورشان به سوی مقر قذافی در جنوب ترابلس محدود می باشد. در پاسخ به یک سوال که درباره چگونگی سهمگیری ناتو در جنگ جاری از دگروال لاویی شد، او گفت ما حمایت هوایی به شورشان فراهم نمی کنیم. همچنین سخنگوی ناتو وانا لانگیسک گفت که پیمان ناتو یک نقش را در لیبیای بعد از معمر القذافی بازی خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه قبلا گفته بود امیدوار است که عملیات هوایی ناتو بر فراز لیبیا بعد از چیره شدن نیروهای شورشی بر قوای قذافی خاتمه یابد. گزارش ها می رسانند که جنگ و درگیری شدید در اطراف مقر قذافی اضافی در جنوب طرابلس ادامه دارد. از جنگ و درگیری در اطراف یک هتلی که خبرنگاران خارجی در آن سکونت دارند نیز گزارش شده است. اکثر بازارهای پایتخت مسدود میباشند و بیرق‌های شورشان انقلابی بر فراز برخی از ساختمان‌ها دیده می‌شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. البته روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود روی همی امواج. تا آن زمان ما امید مرزبان و همکارم امانه امیرزای به شما شب خوش آرزو داریم. خواب راحت.